Radio.
درنو دوستانو السلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغ اوسه دا ازادي راډیو د خبرونو د نن ورځې په فایل کې مو ز اجمل اند او زما همکار شفیق عیار هم هرکلی کوو په دې هیله یو چې وا خوشاله او سوکاله ورځ مو پیل کړی وي او زموږ سلامونه ومني د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شیبي یعنی وو بجو پیلېږي او د ماخم تر وو بجو پورې په منځنۍ صفدول شپږنوي او د اف ام په 3.15 په افغانستان کې اوریدل شي. همدارنګه د انټرنیټ لاري زموږ خبرونه د ازادي راډیو ډاٹ کام لاري په مستقیمه توګه هم اوریدل شي او زموږ خبرونه او ریپورتونه له نورو معلوماتو او عکسونو او ویډیوګانو سره هم کتلای شي. دا نور کله په سیر سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې طالبانو استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک وړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. ولسمشر اشرف غني کابل ښاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي او په پام کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالبانو استاذ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه دوحه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او داړون مراسمو په اړه خبرې کړې. د طالبانو د قطر د دفتر ویان سهیل شاین تیر شپه پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې د ملا برادر په مشرۍ د طالبانو یو پلاوی پرون مازیګر او د چهارشنبه په ورځ امریکایي پلاوی سره غږېدلې او ګټورې خبرې ورسره کړې. ښاغلی شاین لیکلي چې د دې لیدنو کتنو بهیر به دوام وکړي. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې د تیر 2019 کال د ډسمبر په 14 یو ورځ وروسته لاغې وځنډېدلې چې طالبانو په پاګرام کې د نړیوالو ځواکونو پر اډه د برید مسؤلیت ومانه. دا یو بل خبر لمخې د طالبانو لمنځه به خبره سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ته د موقت وربند طرحه سپارلې. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د طالبانو د سرچینو په حواله چې نمونه یې نه دی اخیستې رپورت ورکړی چې وایي طالبانو د یوې اونۍ او لس ورځو ترمنځ د وربند وړاندیز کړی. ویل کېږي چې د وربند وړاندیز د چهارشنبه په ماښام په قطر کې خلیلزاد ته سپارل شوی. اسوشیټډ پریس خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله چې نه غواړي نوم یې واخیستل شي خبر ورکړی چې د جزئیاتو لورکولو پرته وایي امریکا د دې طرحې د څېړنې په حال کې ده. طالبانو له دې مخکې له امریکایي چارواکو سره د جګړو د کمولو پر طرحه موافقه کړې وه خو افغان حکومت تل پر اوربند ټینګار کړی او ویلي دي چې د جګړو کمول معنا نه لري. د طالبانو لخوا د اوربند د وړاندیز په اړه افغان حکومت تر دې دمه څه نه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وی کابل خاروالۍ ته امر کړی د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زره خپور کړي. د جمهور ریاست په یو خبر پاڼه کې راغلی ولسمشر غنی پرون په ار کې د کابل خار له یو شمېر استادو سره په کتنه کې ویل هغه کسان چې د دې پریکړې په وړاندې خنډ جوړوي باید ممنوع الخروج اعلان او د قانون پنجو ته وسپارل شي. د ارګ په خبر پاڼه کې راغلی چې په غونډه کې د کابل خار د بیلابیلو ناحیو اوسیدونکو ولسمشر غنی ته خپل ستونزې او وړاندیزونه واورول. خبر پاڼه زیاتوي د مځکو غصب او د زده کوونکو نجونو ځورول هغه ستونزې وي چې کابل خاریانو یې د جدي مخنیوي غوښتنه کوله. د خبر پاڼې له مخې ولسمشر د کابل امنیې قمندان ته امر وکړ چې د پلازمینې کابل د نجونو د ښوونځیو په شاوخوا او نورو عامه ځایونو کې د نجونو زده کوونکو د ځورولو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. او سم د سیمې او نړۍ څخه په پام کې ده چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل پامپیو د شنبې په ورځ برلین ته روانېږي او د یک شنبې په ورځ به د ملګرو ملتونو لخوا د لیبیا په اړه جوړ شوي کانفرنس کې ګډون وکړي. وروسته له دې چې ترابلس کې د نړیوال لخوا د پیژندل شوي حکومت رئیس فایز السراج په دې کانفرنس کې د ګډون ژمنه وکړه د حکومت مخالف ځواکمن پوځي قمندان خلیفہ حفتر هم پرون په اصول کې موافقه وکړه چې د سولې په دې کانفرنس کې به ګډون وکړي. دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې پر پلازمینه ترابلس ته جنرال حفتر د ځواکونو د حملو له پیلېدو نه میاشتې وروسته نړیوالو ځواکونو په لیبیا کې د یو دوامدار اوربند ټینګولو لپاره هڅې چټکې کړې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل. د ازبکستان جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر وایي چې لاوروف او میرزیایف د تاشکند او مسکو ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو په اړه خپلو کې خبرې وکړې. د دې دفتر لخوا د ورکړل شوو معلوماتو له مخې میرزیایف د دې کتنې پر مهال د دوه اړخیزو اړیکو پر پراختیا او د ستراتیژیک مشارکت او یووالي پر اړتیا ټینګار وکړ او لاوروف په ځواب کې د ازبکستان ولسمشر ته د ولسمشر ولادیمیر پوتین د درناوي مراتب ورسول. د ازبکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر همداراز ویلي چې په دې کتنه کې مسکو او تاشکند ته د دواړو هیوادونو د چارواکو د راتلونکو سفرونو په اړه هم بحث وشو. د رومانیا په جنوب ختیځ خار تیمی سواره کې څلور ماشومان چې په یو کور کې بند پاتې وو د اورلګیدنې پیښه کې مړه شوي. د رومانیا د بیړنیو حالاتو اداره وایي د اطفایي کارکوونکو د دې ماشومانو مړي چې لوی شپږ کلنه او کوچنی یوازې څلور میاشتنی وو په کور کې دننه موندلې. د دې ماشومانو څوارلس کلن ورور چې هغه هم په کور کې وو د لوګي د تنفس په خاطر روغتون ته لیږدول شوی خو سوځېدلی نه دی. د بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي اورښایي د شپې لخوا په هغه نغري کې لګېدلی وي چې لرګي پکې سوځېدل. د چارواکو په وینا د اور لګېدو پر مهال د دې ماشومانو مور او د کورنۍ غړي د ودانۍ په یوه بله برخه کې وو. خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. و بوري چې د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې قربانیانو کورنیو ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. په دې موضوع په ریپورت سربیره دا موري چې د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړي ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکي شخړه لس څلور میاشتې مخکې کړې وه خو اوس جرګې پرېکړه کړې ده. دا پریکړه څنګه ده په اړه به ریپورت ولرو. د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره وایي چې په تیرو نږدې شل ورځو کې لسلو زیات د هوټلونو خارګوټو او بلاکونو د مرکز ګرمیو سیستمونه د اصولو د نه رعایت کولو له کبله مهر لاک کړي دي. په دې موضوع به هم ریپورت در واورو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور ریپورټونه هم درته واورو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه خوندي وساتي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان په ګډون هغه هیوادونو چې وګړي په ایران کې د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي د دې پیښې د قربانیانو کورنۍ ته د تاوان پرې کولو غوښتنه کړې. د برتانیا، کاناډا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر پرون په لندن کې غونډه وکړه او په دې اړه بحث وکړ. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت الوتکه تیره اونۍ په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګر څخه تر الوتو سمدستي وروسته وغورځېده او واړه یو سل شپږ اویا مسافر او عمله یې ووژل شول. د دې الوتکې دیارلس تنه مسافر افغانان و. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل.
د برتانیا، کانادا، سویډن او اوکراین د بهرنیو چارو وزیرانو او د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادریس زمان د پنځم به پورس په لندن کې په خپل غونډه کې په دې اړه بحث وکړ چې په ایران کې د نسکورې شوې اوکراینی الوتکې د قربانیانو کورنۍ ته باید څه ځواب ورکړل شي. د همغږۍ نړیواله ډله چې همدا پنځه هیوادونه پکې شامل دي د اوکراینی الوتکې له غورځېدو وروسته جوړه شوه. د غونډې په پای کې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر فرانسوا فلیپ شامپین وویل د همغږۍ نړیوالې ډلې له ایران سره د تماس چوکاټ چې پر پنځو مهمو مواردو متمرکز دی برابر کړی. شامپین له دې مواردو څخه پر دوو داسې رڼا واچوله. ایران باید د پی ایس و سو دو پنځوس الوتنې د نسکورولو د بشپړ مسولیت اخیستلو ډاډ ورکړي. د تاوان په ګډون د قربانیانو د کورنیو پر وړاندې خپل مکلفیتونه ترسره کړي. د پیښې له عملانو سره د خپلواک حساب کتاب او جنایي څیړنو ضمانت ورکړي. داسې څیړنې چې په پایله کې بې پرې او شفاف قضایي اقدامات وشي. لنړیوالو معیارونو سره سم په مناسب او شفاف ډول د پیښې د قربانیانو د پیژندنې د پروسې یقیني کول او د نړیوالو شفافو او دقیقو تحقیقاتو پر مخ بیول د دې چوکاټ نور موارد دي. د اوکراین د نړیوال هوایي شرکت بوئنګ الوتکه د جنوري په 8 نیټه د تهران د امام خمینی له هوایي ډګر څخه تر الوتو سم دستي ورسته راوغورځېده. د الوتکې 136 سپرلۍ درلودې چې 2 تنه یې د ایران، 50 د کاناډا، 11 د اوکراین او 10 د افغانستان وګړي وو. محمد کاظم سعادت چې اصلا د دایکندي ولایت اوسیدونکی دی او اوس په جرمني کې اوسي، په دې پیښه کې خپل ورور زین العابدین چې په سویډن کې میشت دی له لاسه ورکړی. سعادت له تهران څخه ازادۍ راډیو ته وویل چې شفافې څېړنې به د پیښې د قربانیانو د کورنیو پر زخمونو پټۍ کیږدي. موږ په دې اړه چې دا پیښه ولې او څنګه شوې ده بشپړ شفافیت غواړو. موږ د قربانیانو لپاره عادلانه پروسه او سم ځواب غواړو څو د دوی د دردونو تسلا وشي. دا پیښه ډېره دردونکې ده. ایران د اوکراینۍ الوتکې له غورځېدو 3 ورځې وروسته اعلان وکړ چې دا الوتکه سهوان د انساني خطا له مخې د سپاهی پاسداران ځواک لخوا په نښه شوې ده. په داسې حال کې چې مخکې دا احتمال رد کړی و. په هغو ویډیویي تصاویرو کې چې د سه شنبې په ورځ پر ټولنیزو شبکو خپره شوه، لیدل کېږي چې له 1 دقیقې څخه په لږ وخت کې 2 توغندي پر اوکراینۍ الوتکه لګیږي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې تایید کړې ده چې دا ویډیو اصلي ده. د ورځپاڼې ویلي چې دا توغندي د ایران له یوې پوځي اډې له 14 کیلومتره لرې واټن څخه پر الوتکه توغول شوي وو. د ایران ولسمشر حسن روحاني د سه شنبې په ورځ وویل هغوی چې د دې مسافر وړونکو الوتکې په ویشتلو کې لاس لري باید له خلکو بخښنه وغواړي. روحاني مخکې د دې پیښې په اړه د څېړنو لپاره د یوې ځانګړې محکمې د جوړېدو غوښتنه هم کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د خار جوړونې او مزکو وزارت وایي چې دوی تر دې د مهستا سي مکتوب نه دی تر لاسه کړی چې لمخې دی د دې وزارت سرپرست وزیر ممنوع الخروج اعلان شوی وي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی څارنوالۍ په ادرس رسنوي داسې یو مکتوب خپور کړی چې لمخې د خار جوړونې او مزکو سرپرست وزیر ښاغلی پایکار له افغانستان نه ممنوع الخروج اعلان شوی او د دغه او دغه په ترکیه کې د نوموړي د جیداد د څیړنې امر شوه. د نصرت پارسا د ریپورت مهم ټکی اکرام الله اکرام ناورو.
وروسته له هغه چې د افغانستان د خار جوړونې د سرپرست وزیر جواد پایکار د ممنوع الخروج په اړه رسنیو راپور خپاره کړل، د دې وزارت ویان وایي چې ښاغلی پایکار د تیر په څیر په وزارت کې خپل کار ته دوام ورکوي. د دې وزارت ویان حشمت ناصری د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هیڅ مکتوب نه دی راغلی چې لمخې د یاد وزارت سرپرست ممنوع الخروج اعلان شوی وي.
ښاغلی پایکار هر ورځ دفتر ته راځي او د وزارت په غونډو او جلسو کې برخه اخلي او خپل ورځني کارونه پر مخ وړي. د هغه مکتوب په اړه چې په رسنیو کې خپریږي، په دې اړه موږ ته د لوی څارنوالۍ یا هم ولسمشرۍ ماڼۍ له لوري کوم رسمي اطلاع نه دی راغلی.
په دې وزارت کې د ځینو ګمارنو په اړه ولسمشر هم د څېړنو امر کړی. له دې وړاندې یو شمېر رسنیو د لوی څارنوالۍ د مرستیال په لاسلیک داسې یو مکتوب خپور کړ چې پکې راغلی وو د ولسمشر د سپارښتنې له مخې په خار جوړونې وزارت کې ځینې ګمارنې د ولسمشر د فرمان خلاف دي چې باید څېړنه وشي. په مکتوب کې دا هم لیکل شوی چې د خار جوړونې او ځمکو وزارت سرپرست په ترکیه کې جایدادونه پیرلی چې باید وڅېړل شي. په دغه مکتوب کې ویل شوی چې په دې اړه د څېړنو تر پای ته رسیدو پورې دي د خار جوړونې سرپرست وزیر ممنوع الخروج وي. د لوی څارنوالۍ ویان د دغه مکتوب په اړه له نظر ورکولو ډډه وکړه. کڅوم د دغه مکتوب کارول هیڅ دولتي ادارې تایید یا رد کړې نه دی. خو 2 ورځې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو حکم لمخې امر کړی چې د خار جوړونې وزارت سره د ځمکو د ادارې له ادغام وړاندې د غلطه شوی ګمارنی وڅېړل شي. خغلی غنی په دې اړه د څېړنې لپاره د یو حکم لمخې چې په ترکیب کې لوی څارنوالي د اداري اصلاحات او ملکی خدمتونو کمیسون د څېړنې عالی اداره او د ملي امنیت ریاست موظف کړي، پلاوی ته 10 ورځې وخت ورکړي چې خپل څېړنې بشپړې کړي. د ځمکو او خار جوړونې وزارت ویان وایي چې دغه حکم یاد وزارت ته رسیدلی خو تر اوسه پلاوی کار نه دی پیل کړی. د دې وزارت ویان حشمت ناصری
یو حکم صادر شوی چې د زمکو او خر جوړونې د وروستیو اجراتو په اړه څېړنه پکې کیږي، چې زیاتره برخه د بودیجې او د تشکیلاتو ادغام تشکیلوي. هر کله چې پلاوی څېړنې پیل کړي او وزارت ته راسي، موږ همکاري ته چمتو یو.
په داسې حال کې چې د ولسمشر د حکم له صادرېدو دا د دوه ورځې اوړي، خو لا هم څېړنې نه دي پیل شوي. و موږ غوښتل چې په دې اړه هم د لوی څارنوالۍ نظر راواخلو، خو دغه بنسټ هیڅ ځواب رانه کړ.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزی ورته کتنه کړې.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په خپل وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سرمفتش جان سوپکو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي افغان جګړه په دروغو کې ګیر ده. جان سوپکو چهارشنبه کانګرس ته ویلي امریکایي چارواکو تل په خپلو رپورټونو کې زیاتای کړی او د یوې دروغجنې بریا په ادعا سره د افغانستان د 13 کلنې جګړې په اړه خلکو ته دروغ ویلي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د سوپکو په حواله چې د امریکا د استازیو جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته غږېده، لیکلي ستونزه دا ده چې موږ انګیزه رامنځته کړي او تقریبا ټول خلک مو په دروغ ویلو مجبوره کړي او دا چې دا حقیقت د خلکو زړونه وهي. سوبکو ځینې مسایل د دغو خبرو د اثبات لپاره د بیلګو په توګه یاد کړي. د مثال په توګه هغه ویلي چارواکو ښوونځیو ته د تلونکو افغان ماشومانو د شمیر په اړه دروغ ویلي، حال دا چې دې خبرې د باراک اوباما د ادارې د بریا یوه اصلي برخه جوړوله. د واشنگتن پوسټ په لیکنه د ولسمشر ډونالد ترامپ ادارې هم جان سوپکو انتقاد کړی چې ولې د افغان جګړې د وضعیت لا خرابېدو، د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلو د شمیر او د طالبانو د قدرت د تخمین په اړه معلومات پټ ساتلي. تیر دسمبر کې هم واشنگتن پوسټ په یو دیرش پانیز راپور کې ویلي و چې امریکایي چارواکو تل ویلي چې افغانستان پرمختګ کړی، خو په اصل کې داسې نه ده. د افغانستان د کورنۍ چارو یو پخوانی وزیر وایس احمد برمک ازادي راډیو ته ویلي د افغانستان جنگي حقایق لومړی امریکا ته روښانه او د پیچلتیا په سبب لا هم دغه جګړه دوام لري. د برمک په خبره امریکا داسې یو حال کې ده چې نشي کولای له جنګ په هیڅ پکې کړي او نه هم دا جګړه ناکامه بللی شي. خو د کورنۍ چارو وزارت د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د دسمبر راپور رد کړی و. یوریشیا ریویو خبرونې د افغانستان په مسلې په دې عنوان یوه مقاله لیکلې چې لانجمن ځای افغانستان. د مقالې په یو برخه کې راغلي افغانستان له خپل جیوپولیټیک موقعیت کړیږي چې په خاطر د سیمه ییزو قدرتونو د مخالفتونو لامل ګرځېدلې. یوریشیا ریویو لیکي که د افغانستان اړوند د څو وروستیو لسیزو اخلالونکې ستراتیژي چې پاکستان یې په خاطر تورن پیژندل کیږي کافي نه وي تمامه شوې. دا د افغانستان په یوې ناکراره اسلامي حوزې بدلیږي چې کولای شي د سولې او امنیت لپاره هر ډول فرصت لاسرسی لري کړی. د مقالې لمخې امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د پوځي حضور له دوام پرته بل چاره نه لري. یوریشا ریویو لیکلي یو بل اسانه لار هم داده شي د افغانستان پوځي حضور پای ته ورسول شي او دغه هیواد د پاکستان په لاس د یوې بلې کورنۍ جګړې د تکرارېدو برخلیک ته پریښودل شي.
د افغانستان د ولسی جرګې پخانی غړي ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقافو له سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکی شخړه څلور میاشتې او لس ورځې مخکې کړې وه او هغه مهال د خبرونو سره ټکې وه. هغه مهال د افغانستان ولسمشر اشرف غنی ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي وو چې هر ډول د بې احترامۍ د قضیې په اړه به د قانون له مخې چلند وشي. خو دا پیښه د خلکو په یوه جرګه کې حل شوه. دا دې جرګې د پریکړې لمخې خغله ترخیل باید 300 زر امریکایي ډالر د حج او اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب ته ورکړي. نور حال د فیروزی عزیزی پر رپورټ کې.
د افغانستان د ولسی جرګې پخوانی غړي ملا ترخیل د افغانستان د حج او اوقاف سرپرست وزیر عبدالحکیم منیب سره فزیکی شخړه څلور میاشتې او لس ورځې وړاندې د خبرونو د سر ټکای سو. دغه فزیکی شخړه د ولسمشر مانی په جماعت دننه وسوه. ل دې په هیډو او نیورستا د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې له هر بې احترامۍ او بې حرمتۍ سره به د قانون په اساس چلند کیږي.
ما هر بې احترامۍ کې صورت بگیره
زبل هر هغه بې احترامۍ سره چې کیږي د قانون لمخې چلند وکړم. تاسو له لوري څارنوالۍ وو پختي چې بش پړ صلاحيت ورکړل شوی خلک چې د عدالت د پروسې تمه ولري شي چېرنې تر سره او عادلانه پریکړه وسی. موږ د زورواکو د غواخ او تصادم جبا ان د منله
زورگویره زبان تهدید یا زبان تصادم
لادر پیکی د تلور میاشتو زیات وخت په تیریدو د موضوع پرون یعنی چهارشنبه په کابل کې د خلکو په ایواجرګه کې حل سو. حاجی خوانی جهانی چې ځان د دغه جرګې غړی او ویاند معرفي کوي وایي که غلی ترخیل څو ځلې پکتیا ته راغی او د جرګې له لارې د دغې شخړې د حل غوښتونکی سو. د ښاغلي جهاني په خبره په دې جرګه کې پریکړه وسوه چې ښاغلي ترخیل عبدالحکیم منیب ته د جرمانه په توګه 300,000 امریکایي ډالر ورکړل.
تقریبا موږ ټول په نظر کې نیولې 300,000 امریکایي ډالر په دې کې جرمانه وه او دغه جریمه چې موږ په نظر کې نیولې وه نو د دې اکثره برخه یې ټوله محبس وله بیرته ورکړل سوله او جناب ترخیل صاحب ته د مسلحینو په لاس باندې د جناب منیب صاحب لخوا نه وسپارل سو.
د جرګې د دغه غړي په خبره دوی دومره لوړه اندازه جرمانه د دغو ډول شخړو د تکرار د مخنیوي لپاره وضعه کړه. له دې سره د ولسي جرګې غړی او د ملاتړ خیل محمدي ورور خان محمد احمدي له دغه جرګې په هرکلي وایي چې د حج او اوقافو سرپرست وزیر د دغه جرمانی زیاته برخه بیرته وربخلې ده.
بیا 300,000 ډالر امریکایي ډالر د مچلغې په ډول دې ته مچلغه وایي د پښتو جرګه کې دې ته مچلغه وایي. دا مچلغه مونږه کېښودله. بیا چې کله جرګه وسوه نو وزیر صاحب سره دې الله ښه وکړي وزیر صاحب بیا هغه د مچلغې اکثریت زیاته برخه بیا د سپینګیرو په مخ باندې هغه وبخله. هغه
د ښاغلي احمدي په خبره جرګه د افغانستان په تاریخ کې پخوانی مخینه لري او ډېرې شخړې د داسې جرګو په پریکړو حلیږي، خو د جرګو له مخې د دغه ډول پیښو حلیدل څه ډول کار دی؟ د افغانستان د حقوق پوهانو د اتحادي مشر اجمل هوډمن ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د سپکاوي او تحقیرېدو پیښې په جرګو کې حلیدای سي، خو د دغه ډول شخړو جرمي برخو په اړه باید څارنوالۍ او محکمه پریکړه وکړي.
اما بخش جزایی ازی اگر قابل تعقیب باشه،
زه که دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق وړ ده، خو که دغه موضوع جزایی برخه د تحقیق وړ وي لوی څارنوالۍ صلاحیت لري چې په اړه تحقیق وکړي. که د قانون له مخې د تعقیب وړ وي جزایی برخه یې دوام مومي او د حق العبدي برخه یې د طرفینو ترمنځ پریکړه کیږي.
او موږ غوښتل په دې اړه د افغانستان د لوی څارنوالۍ نظر هم ولرو، خو له زیاتو اړیکو سره سره دوی خبر کولو ته حاضر نسول. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اف ګریټ هپینس فور می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
له اروپا تر امریکا،
له
آسیا تر اوسترالیا، آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړی.
د اروپای ټولنې د بهرنۍ اړیکو مشر پر تهران غږ کړی چې د ایران او لویدیځ ترمنځ اټومي موافقه وساتي. د بهرنۍ اړیکو امنیتي پالیسۍ په چارو کې د اروپایي ټولنې لوړپوړي استازي پرون په نوې ډیلي کې د څرګندونو پر مهال وویل چې د ایران اټومي موافقه په داسې حال کې چې د منځني ختیځ حالات په چټکۍ سره بدلیږي تر بل هر وخت زیاته حساسه شوي. احمد تکلی په اړه تفصیل لري.
د اروپای ټولنې ټاپ ډیپلوماټ پرون له تهران څخه غوښتل چې له لویدیځو هیوادونو سره د 2015 کال موافقه خوندي وساتي. د بهرنیو اړیکو او امنیتی پالیسۍ په چارو کې د اروپای ټولنې عالی استازي جوزف بورل د پنځمبه پورز په نوې ډیلی کې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر جواد ظریف سره په کتنه کې د منځني ختیځ راخیدون کی کڑکیچ ته د اشاره پترڅ کی خبردارای ورکړ چې د ایران اټومي موافقه اوس د پخوا په پرتله خورا زیاته مهمه شوې ده. د خغلی بورل ویان پیټر ستانو وویل بورل او ظریف زغر د خبرې وکړي. خغلی ستانو پرون په بروکسل کې خبريالانو ته وویل بورل د ایران د اټومي موافقه د بقا لپاره د اروپایي ټولنې لیوالتیا په ډاګه کړه.
They discussed the latest developments related to both JCPOA.
هغوی د اټومي موافقه او د منځني ختیځ د وروستیو پرمختګونو په اړه بحث وکړ. بورل د ایران د اټومي موافقه د بقا لپاره د اروپایي ټولنې پر دوامدار لیوالتیا او د سیمایز کړکیچ د کمولو په برخه کې په دې هیله چې اروپایي ټولنه به د کړکیچ له کمولو سره مرسته وکړي شي د اروپایي ټولنې پر کلک لیوالتیا ټینګار وکړ. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلی دی چې د ایران د اټومي موافقې ځای د ولسمشر ډونالد ترامپ طرحه نیولای شي، خو فرانسه او جرمني د موضوع ته بل ډول کتنه کوي. د اروپای ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر خاغلی بورل تیر ماښام په نوې ډیلی کې د نړیوال بدلون تر عنوان لاندې غونډې ته د وینا پر مهال د برتانیا دریس ته د اشارې پترڅ کې پوښتنه وکړه، هغوی چې غواړي دا موافقه له منځه ولاړه شي او ادعا لري چې ځای به یې تر دې ښه موافقه ونیسي، باید ووایي چې ښه موافقه د چا لپاره؟ د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو او ایران ترمنځ اټومي موافقه په دې هدف لاسلیک شوه چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې خپل اټومي پروګرام محدودوي، خو دا موافقه لومړی هغه مهال کمزورې شوه چې امریکا په 2013 کال کې ترې ووته او پر ایران یې بیا بندیزونه ولګول، او وروسته تهران څو ځلې په دې موافقه کې له خپلو مکلفیتونو په شا شو. د امریکا د پوځ لخوا په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواک د قمندان قاسم سلیمانی له وژل کېدو وروسته، او ورپسې د ایران لخوا د ځوابي اقدام په ترڅ کې په عراق کې د امریکا پر پوځي اډې د توغندیو حملې د ایران اټومي موافقه له نورو جدي ګواښونو سره مخامخ کړې ده.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي چې د طالب استازو او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي چارواکو د قطر په پلازمینه کې د سولې د موافقې د لاسلیک او وړوند مراسمو په اړه خبرې کړې دي. دا طالبانو لمنځه به خبره سرچینې وایي طالبانو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ته د یو موقت اوربند طرحه سپارلې ده. ولسمشر اشرف غنی کابل خاروالی ته امر کړی چې د عامه ملکیتونو د غاصبانو نوملړ زر تر زر خپور کړي. په پام کې دا چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو راتلونکي اونۍ د لیبیا په اړه په یو نړیوال کانفرنس کې د ګډون لپاره جرمني ته ولاړ شي، او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر پرون په تاشکند کې د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو وزیر سره کتلی دي. دوستانو تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوریز موږ پرونی هر ورځ د سهار لوو بجو پیلېږي او د ماخم ترو بجو پوري په منځنۍ صفه دول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 په صافه واضح توګه اوریدل شي. که انټرنیټ لري بیانو چې هر چیرې نه واضح دا چې تاسو د انټرنیټ لاري زموږ خبرونه په مستقیمه توګه